السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر 8 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله پر دوو سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده. او یوکرایني چارواکو ویلي دي چې د ختیځ ښار کوستیانتینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتی ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده. د خیبر انتظامی چارواکو نن مشالې روته ویلي دي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهاره پورې د ډزو تبادله نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده. د چارواکو په وینا پرون د جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله، خو د پاکستان امنیتی ځواکونو ورته د تعمیراتي کار د ودرولو وویل. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په ډزو کې د ملیشي او سرتیري جوبل شوي او ګاډو او کورونو ته تاوان رسیدلې دی. بلخوا په پېښور کې د افغان کونسلیټ چارواکي وایي چې په ډزو کې افغان لوري ته هم تاوان رسیدلې دی. او ځینو سرچینو ویلي چې په جګړه کې سلور طالبان وژل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله پر دوو سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده. سرپراز بوکتی پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیښ ګواښ یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د خیبر پښتونخوا په چترال کې په دوو امنیتي پوستو برید وکړو. د فوز د اماړیکو د ادارې ایس پی آر په وینا وسلوالو سر په انخته کې سلور امنیتی سرتیری او 12 ترهګر وژل شوي دي. فوز ادا کړی ده چې وسلوال د افغانستان له کونړ او نورستان ورغلي وو چې د طالبانو حکومت ته په اړه خبر ورکړل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کابل کې د طالبانو حکومت باید دا یقیني کړي چې وسلوال د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد ونه کاروي. تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستانی فوز د دې بیان په اړه سندي ویلې. د اویکننګ په نامه د ښځو د حقونو یوې ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې په تیرو 8 میاشتو کې 26 کسان د ناموس په نامه وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 15 په سوشل میډیا د منګورې دغه ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند په ډک بازار کې وژلې وه. بیګا مشالې ډو سره په خبرو کې د اویکننګ مشر شمشیر علي خان وویل چې په سوات کې تر اوسه د ناموس په نامه د روان کال پاتو میاشتو کې ټول 26 کسان وژل شوي دي.
دا زنانه د خپل رور کار به وسیده او د خپل سروایور د پاره د خپل ماشوم د پاره د دې د پاره به په نورو کورونو کې کار هم کو. خو هغه د دغه الګ دا کم چې د دې مجرم دی دا غیرت دا خبره گوار نه کړه او پرنی پټک بازار کې هغه وشتلا وای وجله.
د حقونو د ادارې په وینا په سوات کې د کال 2014 راهیسې ټول 229 کسان د ناموس په نامه وژل شوي دي چې 211 ښځې او 13 سړي دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی زیاتو بیلونو پراخ احتجاجونه راپارولي، وفاقي حکومت د بجلی د غلا خلاف د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بجلی وزیر محمد علي او د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي د ګامونو په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې د بجلی غلا د عامو خلکو لپاره د بیلیونو روپو د ګډ زیان او لوړو بیلونو لامل کیږي. د نوموړي په وینا د بجلی د غیرقانوني استعمال او بیلونو نه ورکولو له کبله پاکستان ته د کال په سر د 509 بیلین روپو تاوان رسیدلی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د شیانو بیو لوړېدو نه وروسته د مزدورانو لږ تر لږه اجرت یا دیاړي 2.5 روپۍ مقرر کړې ده. دا پریکړه پرون په پېښور کې د نگران وزیر الله محمد اعظم خان په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې وشوه. په دغه اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وړاندې مزدورانو ته د میاشتې په سر کم نه کم 25,000 روپۍ ورکړل کېدې چې اوس 22,000 روپو ته پورته کړل شوې دي. کابینې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د اغېزمنو شو کاروباریانو لپاره د ځانګړې مالی مرستو یا ګرانټ منظوري هم ورکړه. او یوکرایني چارواکو ویلي چې د ختیس خار کوستیانتینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرو ملتونو او د یوکراین متحدینو په سمدستي توګه د برید غندنه کړې ده. پرون د یوکراینی چارواکو لخوا په سوشل میډیا په خپره شوي یو ویډیو کې لیدل کېږي چې باخمت او د جګړې سرې کرښې ته نږدې د برید ښکار صنعتي ښار کې خلک په لارو کوڅو کې راپریوزي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په تورخم د پرونی نښتې وروسته سرحدي سیمه نن په دویمه ورځ هم تړلې ده. ځایي اوسیدونکو وایي دغه مسله باید د خبرو اترو له لارې هواره شي.
نو موږ دا ریکوست کوو چې په پلو خلکو تم ډېر تکلیف دی، دی پلو خلکو تم تکلیف دی. نو مهرباني دا وکړه چې د جنگ له نور وزه مور کوي او دا خبره د په مذاکراتو باندې سره ختمې کا.
دا بنو د بکخیل کډوالو کمپ کې د شمالي وزیرستان غړې کورنۍ وایي د پیسو میاشتې نیمرسته ورته نه د ورکړل شوی چې لامل د ستونزو سره مخامخ دي.
د میر د شمالي وزیرستان چې کیم کډوال دي کدا میاشتنی 12,000-8,000 روپۍ چې کیم دي دا مینه باندې شوې دي لکه دوی او د بیلابیل تاریخینه روکاوی خاريبای مشته کیږي نه.
په خیبر پختونخوا کې به زمیدارانو ته د کر کروندې لپاره د ډرون ټکنالوژي ورکول کیږي. د زراعت د محکمې او چارواکي د ګټو پاړه وای
د لیبر پکې کم ایلوال دي او دا چې کم دي په 10 منټه کې تقریبا یو هکټیر زه وای چې د 15 جری بده ټول بیمارې به کنټرول شي، مرزونه به کنټرول شي او دوی به په طریقه سپری شي، بنی ادم به بچي.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو ته تبادلې وروسته د تورخم پوله نن په دویمه ورځ تړلې پرته ده. د چارواکو په وینا پرون دا جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې افغان طالبانو خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو ورته د تعمیراتي کار د درولو ویل. له دغې وروسته د دوی ترمنځ نښته شوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په ډزو کې د ملیشې ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ګاډو کورونو ته تاوان رسیدلی دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری راکوي.
نن په دویمه ورځ هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. پرون د سپتمبر په شپږمه نیټه دا دروازه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادلې او نښتې له امله وتړل شوه. دواړو خواوو چارواکو او عیني شاهدانو ویلي چې دا نښته هغه مهال رامنځته شوه چې کله طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یوه پوسته جوړوله. د پاکستان امنیتی ځواکونو منه کړل او د سره بیا دوه طرفه جګړه پیل شوه او په دې کې سپکې او درنې وسلې استعمال شوې. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې دا نښته پرون دوه ساعتونو پورې روانه وه چې په نتیجه کې د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی او هلته موجود ګاډي او ودانۍ په ډزو لګېدلي او زیان ورته اوښتی. په تورخم کې موجود د خیبر پولیسو یو مشر ناهید خان مشال او ریډیو ته ویلي چې پرون مازیګر نه تر نن سهار پورې په تورخم کې د ډزو تبادله نه ده شوې.
فلحال خو بس امن شوی دی، دواړو طرفه فایرنګ بند شوی دی او نور به دا کسټم او دا لاندې چې کوم تحصیلدار دفتر مفتر دی په دغه باندې سره ماټر ماټر رالوېدلی دی، نور څه داسې نقصان لیا نه شوی او فلحال بس اوس امن ده، قراری ده، خاموش شوی ده سره.
په پیښور کې افغان کنسلګری کې موجود یو واکمن شاهد الله دا خبره تصدیق کړې چې په دې نښته کې افغان لوري ته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. او په افغانستان کې مختلفو سرچینو نه دا تصدیق شوی چې په دې نخته کې خواوشا څلور طالبان وژل شوی. په تورخم کې نن د سپتمبر په اوومه نیټه هم د کسټم دفترونه تړلي پراته دي او دوه طرفه تجارتي هلې ځلې ورسره معطل شوي او دواړو خواو ته د مالونو ډک په سلګونه ګاډي ولاړ دي. تورخم بازار ودانۍ خالی کړل شوي او د باچا مینې کلي نه هم خلک وتلي او لنډې کوتل ته کډه شوي. په پیښور او لنډې کوتل کې افغان مسافر، ناروغان، ښځې او ماشومان هم د تورخم دروازې د بندېدو له وجې ګیر شوي او سختو ستونزو سره مخ دي. په لنډې کوتل کې موجود یو ځای تن حاجی الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده دا ستونزه د خبرو اترو لارې هواره کړل شي.
نو موږ د دواړو ملکو اعلی چارواکو نه دا ریکوست کو چې مهرباني ده وکړه، نو په دې خبره باندې دا ډیر زیات غور او فکر وکړه. دې پلو او پلو ډیر غریب او بې وسه خلکو سږي، ډیر مسافر راغلي، پلو خلکو تم ډیر تکلیف دی، دې پلو خلکو تم تکلیف دی. نو مهرباني ده وکړه چې دې جنگ له نور وزه مور کوي او دا خبره د مذاکراتو باندې سره ختمې کړه او دا ګیټ د کولاو کړه چې دا کوم مسافر دلی چې دا علی کې وزي، چې کوم علی دا دلی را کې وزي.
تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت او تګ راتګ لپاره یو مهمه لار ده او دا په تیر وختونو کې هم د دواړو خواو سرحدي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي لامل په بیا بیا تړل شوی او خلاص شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړي. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. د اویکننګ په نوم غیر سرکاري ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي او د روان کال په تیرو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان د ناموس په نوم وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په پنځمه په سوشل میډیا د یوې ښځې تصویر خپور شو چې خپل خاوند د مینګورې په بازار کې په ډزو ویشتې وه، په ځمکه بېدمه پرته وه او د پنځو کالو ماشوم زوی ورته ژړا کوي. سواد کې د ناموسی وژنو تر شا سدی په دې اړه نور تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
د سپتمبر په پنځمه په سوشل میډیا د منګورې دغه خزې تصویر خپور شو چې خپل خاون په ډک بازار کې وجلې وا او پنځه کلن زوی د بیوسې په حال کې د هغې په مړ وجود خپل ویر او واویلا کوله. دا یو ډیر زړه ورانوونکی منظر و چې د سوات اولس غندنه کړې ده او د حقونو فعالانو د خزې او ماشوم لپاره د انصاف آوازونه پورته کړي دي. پولیس وایي په قتل کې ککړ تنې نیولې او پلټنې روانې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اویکننګ په نامه د حقونو د ادارې مشر شمشیر علی خان وویل چې دې پیښې ټول خلک ډیر غمجن کړي دي، خو د وخت تیرېدو سره به دا هم خلک هېره کړي او د ښځو پر ضد به د تشدد لړۍ روانه وي.
د دې فیملی خپلو کې څه مسله هم روانه وه او دا د دوی په عدالت کې کیس هم روانو، د خلا کیس روانو او دا زنانه د خپل رور کره به اوسېده او د خپل سروایور د پاره، د خپل ماشوم د پاره، د دې د پاره به په نورو کورونو کې کار هم کوو. خو هغه د دغه الګ دا کم چې د دې مجرم دی د غیرت دا خبره گوار نه کړه او پرنی دا غینه پټک بازار کې هغه وشتلا وای وجله. سکل په دې اتو میاشتو کې زموږ سره د غیرت په نوم باندې کم وجنې چې شوې دي په سواد کې د دې شپږش کیسونه زموږ سره راغلي دي چې په هغه کې میجورټی چې کومه ده هغه د زنانو ده.
شبشیر علی خان زیاتوي چې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي لپاره باید سیاسي، مذهبي او ولسی مشران راوړاندې شي او په خلکو کې بیداری پیدا کړي. په دغه اړه د پیښور های کورټ وکیلا سارا علی خان وایي چې اسلام او قانون دواړه ښځو له حقونه ورکړي دي، خو زموږ ټولنې ترې د پښتو دود، دستور او ناموس په نامه تروړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې بې تعلیمه او بې هنره دي، نو له دغه کبله سړی ورباندې په اسانه گزار کوي او بیا دغې له د غیرت او ناموس نمونه ورکوي. د سارا علی خان په وینا باید قوانین عملی شي او هر څوک چې ظلم زیاتې کوي سزا ورته ورکړل شي.
دا یو زمونږ د پاره یو ډیر د شرمندګۍ یو خبره ده چې زمونږ د پښتون قوم کې د پښتون لور چې دی غدا سي بے درد سره هغه قتل کیږي. ګور اسلام کې چې دی اجازه ته چې ته خپل مرزي چې دی انسان سره چې دی لایف تیرول شي نو هغه سره ته د نکاح پیغام رسول شي چې اجازه ته د پسند نو هغه ته اجازه دام دی چې هغه په خپل طریقې سره خپل خاوند نه چې دی هغه خوله هغه شتي شي. دا خو د آئین کې کتا سو وګوره 1973 کې نو آرټیکل 9 چې دی هغه ذمہ دار دی حکومت چې هغه به هر فرد ته چې دی پروټیکشن ورکړي. دې کې حکومت هم ذمہ دار دی چې هغه ولې فیل شو چې هغه خپل د معاشري چې کوم فرد دی هغه له پروټیکشن ولې نشي ورکولې.
په سوات کې د وسلوالو طالبانو او پاکستان د پوز ترمنځ جګړې کې یو خوا په لکونو خلک بې کور کړل نو بل خوا د دغه سیمې زاړه کلتوري او ټولنیز قدرونه هم مات شوي دي. د سیمې یو اوسیدونکي او د ټولنیزو چارو په حاضر ګل وایي چې د بې کوري غربت او ناپوهۍ له کبله په سیمه کې د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ډېرې شوي دي او سره د حکومتي ادعاو دغلتا د خزو او ماشومانو د خیر خیګړې لپاره اړین کارونه نه تر سره کیږي. نو موړی وایي په اتم میاشتو کې د شپږویشتو خزو وجنا وړ خبره نه ده او باید اولس او انتظامیه د دې د مخنیوي لار راوباسي.
د پښتنو په معاشره کې د ټیکته چې د زنانو د حقوقو په حواله سره سوالات پورته کیږي شي خو دا د تشدد داسې واقعیات دونه په تیزی سره په دې سیمه کې نه دی پاتې شي. زنانه چې دي هغه په خپلو خپو ودرېدل غواړي، په معاشي سرګرمیانو کې حصہ اخیستل غواړي، سیاست کول غواړي، سبق ویل غواړي، لوبې کول غواړي، شاعري کول غواړي، سندرې ویل غواړي او زمونږ د سړو ذهنیت چې دی هغه دغه قسمه ازادۍ له سبل دومره کوي او غربت ډېر دی. په دې ملک کې ګرانی راغلې ده، چلته چې معاشي سوکالي نه وي نو هلته ظاهره خبره ده یو ذهنی پسماندگی هم جنم اخلي.
د یادمنو وردا چې سواد د خیبر پښتونخوا سیلانې سیمه دا چرته چې د کال 2008 راهیسې پوځي عملیاتو سیلابونو او ترهګرو بریدونو خلکو تلوي ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي او د آبادی ډېرې دو سره ټولنیزې او امنیتي ستونزې لا پیچلې شوې دي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د پاکستان د سینیټ قائمه کمیټه د بجلی وزارت افسرانو ته هدایت کړې چې خلکو ته د بجلی په بلونو کې راحت ورکړي. د قائمه کمیټه غونډه په 5 سپتمبر د سینیټر سیف الله ابړو په مشرۍ کې وشوه. د غونډې ګډونوالو د بجلی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د برق جوړونکو کمپنو سره شوو تړونونو ته بیا کتنه وکړي او خلکو ته اسانتیا برابر کړي چې حالات کنټرول شي. د وزارت افسرانو نتوانېدل چې تر اوسه د بجلی جوړونکو کمپنیانو ته ورکول شوو پیسو تفصیلات غونډې ته وړاندې کړي. د غونډې ګډونوالو د دې غندنه وکړه. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان د سینټ قائمه کمیټه ویل سرګنده کړې چې خلکو ته د بجلی په بیلونو کې راحت ورنکړل شي نو په ملک کې به د اولسینه فرمانای په شان صورتحال جوړ شي. د بجلی لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه په 5 سپتمبر د سینیټر سیف الله ابړو په مشرۍ کې وشوه چې ګډونوالو د بجلی په وزارت سختې نیوکې وکړې. دوی د متعلقه وزارت افسرانو ته هدایت وکړ چې د بجلی جوړونکو کمپنیانو سره شوې معاهدو ته بیا کتنه وکړي او د خلکو لپاره د بجلی نرخ کم کړی. د بجلی د زیات قیمت او د سینټ د کمیټې د غونډې په اړه د اسلام آباد کې د اسوسییټډ پریس په پاکستان پرلماني رپورټر طارق عزیز مشال لډیو ته وویل
د سینټ کمیټې سفارشات ورکولې شي، ریکمنډیشن ورکولې شي حکومت ته او حکومت ریلیف ورکولې شي. خو مسله دلته دا ده چې د پاور سیکټر یې په هغه کې دوس چې کم قرضه ده گردشي قرضه چې ورته وي دی دا تقریبا 2.5 ټریلیون روپو ته رسیدلې. IMF دیو ته دا نه وایي چې تاسو سبسډی مو ورکوئ یا خلکو له تاسو ریلیف مو ورکوئ. IMF البته یو خبره کوي چې تاسو کم ریلیف ورکوئ دا تاسو د بجټ په کاغذونو کې وخایي.
د رسنیو د راپورونو تر مخه د بجلی ډیویژن افسرانو د سنیټ قائمه کمیټې ته وویل چې د بجلی په نرخ کې د 2 روپونو تر 6 روپو پورې زیاتۍ د هغه 1.5% د خلکو لپاره شوې چې تر 200 یونټونو زیاته بجلی استعمالوي. دوی دعوه وکړه چې صرف د 0% د خلکو لپاره د بجلی د یو یونټ په نرخ کې 1 روپۍ زیاتۍ شوې ده. دوی د کمیټې غړو ته وویل چې د خزانې وزارت د IMF سره په تماس کې ده چې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاسي او اقتصادي چارو ماهر او د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال لډیو ته په 6 سپتمبر وویل
بجلی قیمت چې دی زیات کړی دی نو هغه کې هم بنیادی وجہ دا 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 نه دا چې پدې دایتا ګرانه باندې پیدا کیږي او جایزه ګټه پکې کی دي خرچه او باسي او قیمت یې جوړ کړي بلکې دې لپاره زیات کړي دي چې خپل آمدن زیات اوس هغه آمدن زیاتول به یا پدې طریقې کیږي یا خپل خرچونه کمایي حکومت هغه خرچونه پاکستان دا حکومت صرف نه تیر مخکې ټول حکومتونه هغه خرچونه خواته هیڅ کم نه دي
اقتصاد پوهان د سرکاري افسرانو د نظر سره اختلاف لري او وایي چې د بجلی قیمت هم زیات شوی دی او ټیکسونه هم پر زیات لګول شوی دی دوی دا وکړي چې د زیات استعمال کوونکو خلکو لپاره د بجلی د یو یونټ قیمت په یو میاشت کې د 3600 روپیو ته رسیدلی دی یو کال وړاندې د بجلی د یو یونټ نرخ 1400 روپیه و خو اوس پر د نورو ټیکسونو سره سره انکم ټیکس او سیلز ټیکس هم لګیدلی دی د بجلی د زیات قیمت خلاف په ملک کې د تیرو دوه هفته راسه خلک احتجاجونه کوي او د بجلی بلونه سوځوي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان یو شمیر کورنۍ وای چې ورته د 1300 میاشت راهیسې میاشت نیشل زره روپې نه دی ورکړ شوی دوی ذاتوي چې ټوله میاشت یوازې په دې مالی مرستو تیروي خو د مرستو بندېدو له کبله اوس ګڼ مشکلات لري د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره وایي چې په دې کیمپ کې دا مهال شاوخوا 2600 کورنۍ ژوند کوي او د ټولو سره مرسته کیږي ادارې سپیناوي کړې چې یوازې یو میاشت مالی مرستې ځنډول شوې وي خو بیا ورکړل شوې دي تفصیل دانی ساجمل پر رپورٹ کې اورو چې په بکا خیل کیمپ کې د یو کډوال په حق پیلېږي
د میر د شمالي وزیرستان چې کیم کډوال دي دغه مسلسل او په احتجاجي نه هو لکه اره او لارې استعمال کړه خو لکه د میاشتنی 12,000-8,000 روپۍ چې کیمې دي دا منه بند شوې دي لکه دوی او د بیلا بیل تاریخي نه روکاوي خو روپۍ مشته کیږي نه
دا غږ د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د ریحان پښتین دي چې د سپتمبر په 15 را سره په سلام پښتونخوا خبرونه کې د ستونزو شریک کړه چې په دې کیمپ کې یو شمیر کورنۍ او ته د تیرو شاوخوا سلورو میاشتو راهیسې میاشتنی 1600 روپۍ نه دی ورکړل شوی چې له وجې هغه مشکلات لري د قبایلي ضلعو لپاره د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام اداره یا پی ډی ایم ای وای چې دا مهال په بکاخیلو کیمپ کې شپږشت سبا کورنۍ دي حکومت هر میاشت دغو کورنیو ته 1600 روپۍ نغدې او نور خوراکي توکي ورکوي د شمالي وزیرستان یو بل کډوال ملک روح الله بیا د سپتمبر په شپږمه مشال ریډیو ته ویل چې په کیمپ کې 2 داسي کورنۍ دي چې د تیرې سمودې راهیسې ورته مالی مرستې نه دي ورکړل شوې هغه سیاتوي چې حکومت ورته په پیسو کې د ځنډ وجه د نوې مالی کال بودیجه اعلانول یاد کړي وه خو نوموړی وایي چې اوس نوې بودیجه هم اعلان شوه نو باید چې کډوالو ته پر وخت پیسې ورکړل شي
بالکل یو څه کسان ته نه دي ملاو شوي د 32 کسان دي واته د څه میاشت نه دي ملاو شوي ونر ته د دوه میاشتې ور باندې نه ملاو شوي دي خو نه کار یو میاشت یو تای ور وغوښتي د دا دا څه غریب خلک شته دي چې بالکل پیسې نه لري دي دوی ته پیسې چې نه لري اړ ملاو اول غو مشکل دي د چینې د ورې دا شمالي وزیرستان د تاخل نه مخکم مایزر وتا یې دا غا دي تانګیان ته کاځه تر اپا غلکا
په شمالی وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2016 کال کې د سربې اسد په نامه عملیات کړي وو چې لوجه سلګونه سره کورنۍ بے کوره شوي وې د کورنۍ بنو او شاوخوا سیمو ته همدارنګ د افغانستان خوست او ورسیر مسیمو ته کډه شوې وي له افغانستانه وزیرستاني کډوال د واپسې پر مهال نیخ په نیغه خپل کلو ته نه لیکدبل کیږي دوی لومړی د بنو بکاخیل کیمپ ته ورسی او بیا وروسته په مرحله واره توګه وزیرستان ته لیکدبل کیږي د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وای چې په بکاخیلو کیمپ کې کډوال نه یوازې د مالی مرستو ترلاسه کولو کې مسالې لري بلکې په دې کیمپ کې د بجلی او اوبو هم ډېرې ستونزې دي
حالتا اوبو نشتا اوبو دی دا داسې 40-50 کیلومتر نه لرې نه روري په ټینکر کې وي تا روري حالتا یو اپتی 5 کیلومتر په 20-40 روپۍ ته خرڅوي نو غریب حالتا په ټینټینا کې ژوند تیروي د دې تنین ځای کې
د کډوالو د دستونزو په اړه مې د قدرتي آفتونو پر مهال د انتظام ادارې د قبایلو لپاره د سانګې ویاند احسان داوړ نه او پختل نه غوویل چې په پیسو کې یوازې یو میاشت ځنډوالی راغلی وو نوموړي سیاته کړه چې د شمالي وزیرستان وسوه کورنۍ داسې دي چې د بکاخیل کیمپ بهر اوسېږي او حکومت سره نه دي رجسټرډ شوی نو هغه اکثره دا ډول شکایتونه کوي
ټولو ته 1600 روپۍ چې دي دا د سیم په ذریعہ شوی دی د دوی سالور میاشت نه دی دا غلط بیانی شوی دا یو میاشت صرف د دوی شارت شوی دا اوس هم د تیر میاشت چې کومه پیسې و هغه شوی دی او ټولو خلکو ته ملاو شوی دی اتل زرا پورې کورنۍ دا د پی ڈی ایم سره رجسٹرډ دی نو دا نور ټول خلک چې دی دا بهر اوسېږي په کرایو باندې اوسېږي او د پی ڈی ایم اے طرف نه چې څومره هم رجسٹرډ ٹی ڈی پیز دی هر یو فامیل ته هر یو خاندان ته د میاشتې 1000 روپۍ چې دی دا نغدي مرسته ملاوېږي
پی ڈی ایم اے د روان کال د جنوري په میاشت کې ویلي و چې د شمالي وزیرستان 1300 کورنۍ داسې دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنې شوي او اوس یې دی د واپسې عمل پیلوي یا دې ادارې زیاته کړې وه چې دا کډوال هغو علاقو ته واپس کیږي چې سیمې له وسلوالو پاکې اعلان شوي دي خو په باکاخیلو کیمپ کې کډوال وایي چې د دوی په سیمو کې تر اوسه نام نه ده نو ځکه خپلو سیمو ته نه ستنېږي
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د کرکې لیسانګې په صوبه کې کروندګرو ته د فصلونو د سنبالښ لپاره د ډرون ټکنالوژي د ورکولو پریکړه کړې ده چارواکي وایي چې دغه ټکنالوژي به هرې ضلع ته ورکول کیږي چې په فصلونو د سپرې لپاره به کارول شي د حکومت په وینا هرې ضلع ته په دوه مشینان ورکوي خو کروندګر وایي چې دا ډیر کم دي او باید مشینونه د یونین کونسل په کچه وویشل شي په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نور معلومات راکوي
خیبر پختونخوا کې د کار کاروندۍ یا زراعت محکمې تر مخه د قبایلي ضلعو په شمول ټولو صوبه کې دوی د ضلع په سر دوه ډرون ماشینونه زمیندار لپاره د کار کاروندۍ محکمو ته ورکړي دي چې پر اوس زمیندار کولی شي چې د زړو طریقو پر ځای په نوې او اسانه لار باندې په خپلو باغونو او پټو کې فصلونه باندې سپرېګانې وکړي او د دې د لارې دغه فصلونه د ناروغو او چینجونو په کم خرج او په کم وخت کې د سپرې د لارې بچ وساتي د کار کاروندۍ محکمې او چارواکي ډیپټي ډایرکټر علي خان لیډو ته په دې باب لوویل
زمیدار ته مشکلات او لیبر پکې ډیر زیات انوالو خرچې پی ډیر زیات راتلا د وای به یو شان نه رسیدا پټی ته هغه بیماری چې جی به صحیح کنټرول نشو نو وس کم دین ګورنمنت دا مهرباني وکړه چې زمیدار ته پاره چې کم دین دا ډرون راوړو ټول زلو تر صوبې چې کم ته فوټو ډرون میلا شو چې دا یو اسانه طریقه ده دا چې کم دین دی افیکیسي سیوا دی افیشنسي او د لیبر پکې کم انوال دی او دا چې کم دین په 10 منټه کې تقریبا یو هکټیر زې وای چې دا 15 جری بده ټول بیماری به کنټرول شي مرزونه به کنټرول شي او د وای به په طریقه پریشی بنی آدم پتی بچی کم بنی آدم پکی لاس تا کول او داغه په موجود باندې په مخ باندې غاغه راتله ادار راتله نو ډیر خطرناک او زار دی نو بنی آدم ته نقصان او د ډرون په ذریعہ په سیف طریقه باندې بس پرګانی وشي
نو موله وای زمیداران کول شي چې خپل متعلقه زلو کې د کار کروندې دفتر سره په دیړه تماس ونی شي دا چې زمیدار په کار کرونده کې تدا ډول ټکنالوژي نه سومره ګټ تر لاسه کول شي نو د 400 پنځه کې زمیداری کون کې ګل مست خان وای چې تر اوسه په کومه طریقه دوی سپرګانی کوي نو ډیره په سخته کوي وخت هم ډیره خلی مزدوران هم ډیر غواړي ولیکه دا ډرون ماشینونه دوی ته ورکړل شي نو ډیر اسانتیاوي به عمومي
سدا لاس پمپونه دي سدا چارجر پمپونه دي کنه چارجینګ وړه نو ډوړ تکلیف دي دغه چې پښاب باندې 25 لیټر 20 لیټر او بغرزول کنه ډیر سخت تکلیف دی پای کې ګرځیدل دا سفر کړل وی کنه مو دا سفر وایو او چې کوم دی ناغې لاندې ګرځیدل بیا هم تکلیف دی دا شان لاس والی نندل چې کوم دی هغه هم تکلیف دی دا غې نمبر سدا چې کوم دی مونږ ډیر بار حل سان موږ ته سہولت هم دی چې کم از کم مزدوران مو راته بچ کیږي وخت هم بچت کیږي
زمینداران غوښتنه کوي چې باید دا ډرون ماشینونه هم سیوا کړي او د دې چلوونکي هم دا وختول زلو کې دوه دا کار کاروندي افسران د دې ډرون لپاره تربیه شوي دي کم چې په پټو او باغونو کې په فصلونو دغه ډرون ماشینونو د لارې سپرېګانې کوي دا دغه ډرون ماشین تربیه تر لاسه کوونکي یو زری افسر شهاب الله خان وای چې دوی به وړاندې نور کسان او زمینداران هم تربیه کوي خو ازر وخت کې به دوی په پټو او فصلونو ګرځي او چې د چا ضرورت وي نو ورته بس سپرې کوي
چا د ضرورت وي ماندی مطلب چا سره زی ډیرو سپری کم نه نو په لګ وخت کول واړی نغه ته به بیا چې کنه په ډیماند باندې دار رسي
هغه مونږ چې دی ډیماند کړم دی ان شاء الله چې روبم رسي خو اوس په حال چې کم نه دوی دی مونږ وای چې دا مونږ ټیسټ کو نو ټیسټ نه پس بیا کامیاب نو به مزید راشي نور دا د کې ردی هیڅ قسم پیس نشته مصیب د ترانسپورټ مسلې چې دا اورل دی او په دې د ترانسپورټ سټینګ مزان لګوي د جیره په چارج دی دوه بیټری یعنی یو بیټری دا 15 منټ کار کوي او 15
ایران کې دی چې کاندې نو هکټیر زه وي
دغه زمیداران غوښتنه کوي چې کر کروندا محکمه د دوی سره د کروندې په جدید او سنسي طریقو کې مرسته هغه شان نه کوي سرنګ چې پکار وي او نه دوی له نوې ماشينونه او ارزان توکي ورکوي خو د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې دوی وخت په وخت په ارزان وبو ماشينونه هم زمیدار لپاره ورکړي او دین علاوه سره خور او تخمونه هم خو زمیدار دوی سره تماس هم نلسي او نه خپل زړه د کر کروندې طریقه پرېږدي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې د غرمې 12:30 بجې شوې دي لن خبرونه له شاهین بنيري نور
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د ډزو د تبادلې نه وروسته د تورخم پوله نن په دویم ورځ هم تړلې پرته ده د خیبر انتظامی چارواکو نن مشالې لوته ویلي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ پرون د مازیګر نه تر نن سهاره پورې د ډزو تبادلې نه ده شوې او جګړه ودرېدلې ده د پاکستان د کورونو چارو وزیر په چترال کې د پاکستان او افغانستان په پوله په دوو سرحدي پوستو د وسلوال برید په کلکه غندنه کړې ده سرپراز بوکتی پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې دا برید پاکستان ته د ترهګرۍ د ورپیخ ګواښ یادونه کوي بلخوا د پوځ د عامه اړیکو د ادارې اس پی آر په وینا وسلوالو سره په نښته کې څلور امنیتي سرتیري او دولس ترهګر وژل شوي دي د اویکننګ په نامه د ښځو د حقونو ادارې ویلي چې د خیبر پښتونخوا په سوات کې په تیرو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان په د ناموس په نامه وژل شوي چې اکثریت یې ښځې دي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو پراخ احتجاجونه راپارولي وفاقي حکومت د بجلی د غلا خلاف د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د بجلی وزیر محمد علي او د اطلاعاتو وزیر مرتضی سولنګي کړې ده د خیبر پښتونخوا نگران حکومت د شیانو د بیو لوړېدو نه وروسته د مزدورانو لګ تر لګ اجرت یا دیاړي 2.5 روپے مقرر کړی ده دا پریکړه پرون په پیښور کې د نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې شوې ده او یوکرایني چارواکو ویلي دي چې د ختیځ ښار کوستیان تینیوکا په یو مصروف بازار کې د روسیې د توغندیو په برید کې لګ تر لګ 19 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په وخت ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سېکټر لا پیاوړتیا سره مرسته کوي د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکې د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگټن کې د 2002 کال راهیسې فعالیت کوي په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې د وروسته د لومړي ځل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري تفصیل په دې رپورت کې
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یو غونډه کې برخه واخیسته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونی مشر جیفری ګریګو غونډه ته په خپل وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خبره شوې ویلي خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکو لپاره مهم دی
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing funding.
راتلونکي کال به هم لکه د سرشکل په څیر سخت وي. ځکه مرسته کوونکې د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده دا زموږ د رئیسانو د بورډ باور دی او فکر کوم ټول غړي به را سره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یو پیاوړی وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یو لاره هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانځخته دی
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شو چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې د 2021 کال په وړي کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغه خونی فعالیتونه ټکنی شو او له همدې نیټې راهیسې لمړی ځل دی چې یو پلاوی کابل ته سفر کوي د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخوانی زرګونه کارکونکي بیرته استخدام کړي. دغه پلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي، د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نهږي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره، نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کېږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او وار له مخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړی دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومته د دغو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بیړنۍ مرستې ادارې یا ریسکیو یو یو دوه دوه د سپتمبر په 8 په پېښور کې موټر سایکل ایمبولنس سرویس شروع کړی دی. د دغو خدماتو ورکولو مقصد د ښار دننه په وخت کومې پېښې ځای ته رسېدل او د روغتیا سهولت ورکول دي. د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال فیضی مشال ریډیو ته ویلي چې موټر سایکل سرویس کې به یو طبي ماهر یا میډیکل ټیکنیشین هم موجود وي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عصمت علی شاه راکوي.
ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې په وینا چې په ډومبې برخه کې د 15 موټر سایکلو ایمبولنس سرویس شروع کړي چې به د ښار په مختلفو ځایونو کې ولاړ وي. دا پېښور اوسیدونکي فیصل رحمان مشال ریډیو ته وویل چې پېښور ښار کې کوڅې تنګې دي او په روډونو یې هم رش وي چې له وجې ایمبولنس زیاتره کورونو او د پېښې ځای ته په وخت نشي رسېدی.
یو مریض یا څه اکسیډنټ وشي یا داسې څه بده پېښه تر مخې ته راشي، نو د هغې په وجه باندې غټ ګاډی چې رسي نو د هغه نه ډېر زیات بلیډنګ شوي، د هغې په وجه مریض ډېر زیات خراب شي. نو دا موټر سایکل دا چې کم سرویس سٹارټ کو دا اوس زر ریسکیو کیږي بلدار چې موټر سایکل تنگ نه تنگ ځکه وتی شي.
دا ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته ویل چې دا پروژه به د صوبې نور خارونو او ضلعو ته هم غزوی.
په دې ایمبولنس کې موږ سره سټیټوسکوپ ته ټمپریچر چیک کولو آلات ته بی پی سیټ ته گلوکومیٹر دے دے سرا سرا سی پی آر دا پارا چکا ماؤت ٹو ماؤت ساو سورکولی آغا دے ور سرا موں سرا پورٹیبل آکسیجن سلینڈر دے دے سرا سرا فائر ایکسٹنگویشر دے او ور سرا میڈیکیشنز نور سامان ہم موجود دی.
د ریسکیو یو یو دوه دوه انتظامیه په وینا چې د موټر سایکل ایمبولنس سرویس سره به یو میډیکل ټیکنیشن هم موجود وي او د ضرورت په وخت به هم په هغه ځای د روغتیا اسانتیاوي ورکوي او یا به هسپتال ته وړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پینزو بجو په پاکستان کې د لایف سیوینګ میډیسن یا ژوند شغورون کې دوایانې په مارکیټ یا بازار کې کمی شوي چې له وجې د شوګر یا نورو خطرناکو ناروغو مریضان له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په حیات آباد میډیکل کامپلیکس کې ډاکټران وایي په پاکستان کې 30% خلک د شکرې په مرض اخته دي او د دوی په خبره کې یاد بیماران دوایا نیو نخری نو په نورو مرضونو اخته کېدی شي. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې اورو.
د پېښور صدر سره تعلق لرونکي ممتاز خان د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخیتا د خپلې میرمن لپاره د شوګر یا ډایبټیز بیماری انسولین ګوري خو په مارکیټ کې نه ملاویږي. د ممتاز خان ښځه سمن ممتاز د تیرو دیارلسو کالونه د شوګر یا ډایبټیز په مرض اخته ده او د انسولین استعمال کوي، خو د تیرو دوو هفتو نه د نوموړي د دوایې نشټوالي له وجې هغه او د هغې خاوند د ستونزو سره مخ دي. ممتاز خان د شوګر د دوایانو نه ملاویدو په اړه مشال ریډیو ته وویل
تو کافی ٹائم وہ موجود تھی
دا دوائیں دا ډیر وخت نه موجود وی خو اوس بیخی غیب دي پته نه لګی دا دو درې میاشتې دا دوائیں څه شو او کم طرف ته تلې دي. اول په وسو وی بیا په زر کړي اوس په 1200 کړي او ملاویږي هم نه اگر زه دوستړې شو خپل شنایانو ته دا وایو چې دا دوائی راته په ستري خرابې پیدا کړي اوس می هم د اسلام آباد نه راغوښتې
دي. مې اسلام آباد سے منګوایي
بلړخته دا دوائیانو د کاروبار سره وابسته خلک وای چې د یادو دوایانو د نشټوالي له وجې دوی هم د ستونزو سره مخ دي او په کاروبار یې بدی اغیزې پریوزي. د حیات آباد میډیکل کمپلیکس مخې ته د دوایانو کاروبار کوونکی توصیف احمد مشال ریډیو ته وویل
داسې ملوي چې شارټ کې ملوي کې مارکیټ کې ملوي شي کنه خو شارټ ایټم کې وي مطلب ګران ملوي کې هغه ټیم کې مریض چې راشي نو بس ورته وچې نشته شارټ دی سټاک نه ملوي کې.
په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر ندیم خان صافي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د شوګر غوندې بیمارو اخته ناروغانو ته دوایانې په وخت پیلاو نشوي نو دوی ته نه یوازې نورې بیماری ولاړېدلې شي بلکې د مرګ سره هم مخ کېدلې شي.
پاپولیشن ته اوس انسولین نه ملاویږي او هغه شوګر داسې مرض دی چې د دې چې کم دی میجر کنټرولر انسولین دی. نو باډي کې انسولین چې کم دی دا یو ایرېګولیټر په تور کار کوي د شوګر یا ګلوکوز چې وته مونږ وای دا یو مایکرو نیوټرینټس وی د انرژي یو ذریعہ وی توانی دا چې کله انسولین غیر موجودګی کې دا چې کم نه انتهایی مونږ وتویل شو چې هایپر کنډیشن ته ځي چې هایپر ګلایسیمیا او توي هغه حالت ته نو دا غي بیا ډیر زیات کمپلیکیشن دی ورس څنګه چې مونږ ډایبټیک کیټو اسیډوسس انسان پکې کومت تلې شي نو ډېرې مسلې کېږي.
دا په داسې حال کې دا چې د دوایانو تنظیم کوونکو اداره یا ډرګ ریګولیټری اتارټی یعنی ډریپ باندې په ټولنیزو رسنیو نیوکی کیږي چې یاد اداره خلکو ته په عام بیا دوایانې ورکولو او کمی دوایانې چې په مارکیټ کې نشته د هغې په مارکیټ کې شتون یقیني کولو کې ناکامه شوې ده. خو ډریپ دغه تورونه رد کوي او د یادې ستونزې د هوارولو لپاره یې د ستمبر په دریمه کمیټي تشکیل کړې ده. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د حیات آباد انډسټریل سټیټ صنعتکارانو د سپتمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویلي چې د تیرې سمودې راهیسې ځانونه خوندي نه احساسوي او نامعلومه کسان ترې بتې غواړي. دوی وایي چې یو شمېر کارخانه دارو کورونو ته لاسي بمونه اچولي خو حکومت دې صورتحال ته سنجیده پام نه دی کړی. بلخوا د حیات آباد تاتارې اتانی یو چارواکي ویلي چې دوی د ترهګرۍ ضد یعنی سی ټی ډي پولیسو سره په شریکه په دې رستو کې د بتې اخستو په تور یو شمېر سان نیولیا مقدمه پر درج کړی دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد چینواری راکوي.
د پیښور په حیات آباد انډسټریل سټریټ کې د مختلفو کارخانو مالکان او سرمایه‌کار وایي چې د بدمنۍ په دې تازه لړۍ کې د دوی په کاروبار هم ډیر اثر شوی. یو سرمایه‌کار خانولی مشال ریډیو ته وویل چې پیښور او خواوشا سیمو کې کارخانه دارو ته د نامعلومه کسانو لخوا ټلیفونونه کیږي، بتې ترې غواړي او حکومتي ادارې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کوي.
تو وختو سلسله ها مکمله توګه پندراونه دو بتا وختاشي کالونه کیږي ادم کی ملويږي او اخیری انجام یہ دام کی تو سو قتل په حیدرآباد کې هم په مختلفو ځایونو کې د چا کورونو ته بلاست شو دی مونږ کارخانو مارکیټ انډستریل سٹیټ هم سفر کیږي نو په دا سه صورتحال کې ډېر غیر سنجیدګي ډېر زیاته د غفلت مظاهره مونږ ریاست کوي د مونږ حکومت کوي مونږ سکیورټی ادارې کوي کله چې په ملک کې انویسټمنټ نه کیږي ولته صنعتکاری متاثره شي بیروزګاری زیاتیږي
په دې انډستریل سٹیټ کې د سٹیل مل یو مالک اسلم خان وای چې موجوده وخت کې څوک تعمیراتي کارونو ته هم زړه نه ښه کوي او سړی څوک نه اخلي
ډېر مشکلات جوړ شوي دي انډستری ولاړې مارکیټ کې نه څه خرڅېږي او نه څه خسته شي ډېر مشکل دی الله وکړي چې ملک حالات ټیک شي صنعتکارو ته او تاجرانو ته او مزدورکارو ته دوته تکلیف وي دوته پکې فائدہ نه پته کې ډېر غټ نقصان وي ورته
د سپتمبر په 15 نیټه د حیدرآباد تاثری تھانی و چارواکی خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړکی د ترګری زد سی ٹی ڈی پولیسو په دې ورستو کې د بتی اخیستونکو پر زد کاروایا نکړي او یو شمیر کسان نیولی او مقدمه پر درج کړي او دوی کارخانه دارو او صنعتکارانو ته ډاډ ورکوي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي د پیښور کارخانه دارو اتحادیه نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په حیدرآباد انډستریل سټیټ کې خواوشه سلور سوه کارخانې لګېدلی او چې کله فعال وي نو بیا پکې لږ تر لږه 38,000 مزدوران او د ماشینونو مهارت لرونکي کار کوي خو اوس پکې کار په کمېدو دی فرحات شینواری مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال ریڈیو سره اوسه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د برو کوز جنوبی وزیرستان ضلع سیدون کې وای سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې لوجه ماشومان په خپل سیمو کې له تعلیم حاصلولو محروم دي بل خو د جنوبی وزیرستان تعلیم څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته ویلي چې په سکولونو کې د غیر حاضر استادانو خلاف په سخت قانونه پورته کوي چې دارنګ سکولونه فعال شي تفصیل د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید په ریپورت کې
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدین کې ویایي چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان په خپله سیمه کې د تعلیم حاصل کولې نه بې برخې پاتې شوي دي په دغې برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغا سیمه اوسیدونکی حضرت خان مشال ریډیو ته ویایي
کې دې تا کې مو سرکاري سکول نه دي چې کوم په سراروغا سيتي د ګزارا سره د سکول لای هغه ابو دای او چې را دي اپر وزیرستان چې کوم په سټ باندې کوم سکول نه کوي هغه بالکل دغه څه غیر ابو سوي جوړ دي او نه هم دې د تاسو لا څه وی د اپر وزیرستان سکول نه دي دا کې چې کای مدا غا حال دی او سیمل چې کې چاره دي دا هم ته منټري ولا چې هڅه کړ درې می ها حالي او سراروغا چې کوم سيتي ایریا دو او دا تر روسي نور چې کوم په سټي باندې سکول نه دي او دا د منټري
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمه اوسیدونکی عزیز الله وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې خلکو د سرکاري سکولونو عمارتونه په حجرو کښې بدل کړي دي مشال ریڈیو چپ سویلی وزیرستان ضلع کے غیر فعال اسکولوں پبارکش دواڑا ضلع تعلیم محکمے مشر امیر محمد سارا تماس ونی ولی آغوی پا زاوب کشه وویل
ډیر زیات خل دي ما په دې وجه سره مخالف شوی دي چې موږ ډیر سټریکټ سټیپس اخستل دي ما په خپل پیرنټ چې بلور او اپر وزیرستان شه په 3 کروڑ به ما ډیډکشن کړی دا مو باقاعده په ټیچینګ سټاف او نان ټیچینګ سټاف کې ټوک ابسنت شوی دي اوس دا موږ اډمن سټاف ته ما خپل سټاف فیلډ ته تلای دا څوک ابسنت ټیچران راکړي دا موږ یې خلاف اخستل دا کوم مانیټرینګ او څوک ابسنت راکړي دي موږ یې خلاف اکشن اخستل دا ډیډکشن مو هم کړی دي سسپنشنز مو هم کړی دي ټوکاز نوټیسز مو ته ایشو کړی دي اوس ډیر ښه امپروومنٹ راغلی دا د ایکشنز په وجه باندې کیونکی دې نه مخکې چا داسې سټریکس ایکشن نه واخیستی کا نه نو اوس موږ ډیوټي غواړو د ټیچر نه او ټیچرس کو آپریشن کوي را روان دي ډیوټي ته لا اوس ډیر ښه امپروومنٹ راغلی دا ډیر ریموټ ایریا سه موږ ما خپل ټیم رواني فیلډ ته هر سرکل ته رپورټس راځي ما ته سه خپل از ویزټس کوم
د سویلي وزیرستان پر ضلع اډیشنل ډیوټي کمشنر نیک محمد فاضل لاکشه د وړکیو جنکو سکولونا فعال کول د پورا هم ګامونا پورتا کړی دی په داغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي
سکولونه څه کوم مانیټرینګ کیږي کنه د کوم دي سي ام ایز وی هغه دي سي ام ایز اپ اله کولې ویګنا څه تور پر هغه کوم کوارډینیټ شو کوارډینیټ سره څه دلنې وی دا د خلکو یو کنسپټ غلط ده چیرې دي سي ام ایز ونه ورتینا مانیټرینګ نه کوي ساوث کې کوم مانیټرینګ کیږي په کوم ډیټکشن کیږي او کوم اکشن کیږي ما په خیال کې څه د انډستري کې چرته نه کیږي کوشش تا کنه دا آباد شي او آباد کړی می دي دا دي سي صاحب مو سره غلیو موږ رزټ ته کم فاست فاست دا اور دې رزټ څو نه آبادن کو او آبادو لګیو
د سویلی وزیرستان ضلع سیدین کې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په ضلع کې د سرکاري سکولونو فعال کول د پورا د زر ګړندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو عمر سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
د مومندو د امبار سیمې کروندګر وای سخ کالی د سبزو پیداوار د پخوا پشان نو لمشال ریډیو سپه خبرو کې زینو زمیدارانو ویل سخ کال پیاز او زینو نورو سبزو مرز کړو خو په سرکاري دوایانو د غمرز کنټرول نشو او سبزیانې خراب شوې بلخوا د سیمې د زراعت د محکمه چارواکي وای کروندګر باید لدوی سره رابطه وکړي او ځان پوه کړي چې سبزیانې به څنګه له مرزونو څخه خوندي ساتي تفصیل د مشال ریډیو خبریال شانواز سرگزین اورو
د مومندو په امبار کې کروندګر وای سکهاله د پیازو کروانده ډیره کما شوی د زیاتوی پیازو مرز کړو خو د سرکاري دوایانو د نشوالي یا په سرکاري ډیپوګانو کې د دوایانو د کموخت وجه مرز قابو نشو او کروانده خراب شوه په امبار کې د زراعت او د محکمې په خبره په 40% زمکه پیاز کرلې شوی په 40% زمکه بیا نور سبزیانې کرل کیږي ول شپې 30% زمکه باندې غنم او یا وربشې هم کرلې شي د امبار تحصیل وسیدونکو عبدالرحمن عثمان خیل مشاد ریډیو ته وویل سږ کال پیاز او کریلی کرلی بی
تقریبا موږ به دا 3-4 جرب پوری دا کریلا او پیاز کرلی پیازو کې خو سره د مخ کې نه لکه چې کم مردی بلوترې 28 مو پاتم کې ته مرزونه ډیر زیات لګی دیلو دل ته سر لکه د زری ماهرو ډیر زیات کمې دي کنه مطلب موږ ته چې کوم سپریګان ملاویږي یا دې چې کوم کیمیکلز دي دومره پو یا نه لرو کنه موږ دا سمره زمیداران چې کوم دي د دې کیمیکلز متعلق
امبار د مندلری او پسمانده تحصیل ده هغه ته ځای کاروبارونه خونشته البته ځای خلک کروندې کوي او یا بیا سرویساتي امبار دې کاوند شاو خو 40 کیلومتر کې پر د غریزه سیمه ده چې ځینې زمکه د نوی جوړیدونکو محمدیان د لاندې هم راغلي ولې څه غواړي چې دغه ته د کروندو د اوبو د پوره کولو لپاره باید د محمدیان یو نهر هم جوړ شي امبار د به موسمه سبزیانو لپاره ډیره مشهور سیمه ده چې کروندګری وای د دغه سیمه پیاز کریلی شنه دنیا او ځینې نوري د پیخور او پینډای منډایانو ته وړل شي لقمان عثمان خیل هم دغه سیمه
اوسیدونکو دی
پتا سین انبار کی حکومتي عہدیداران ډیر زیات پنش په حساب دي زمنګ چټول انبار تاسو موږ غو زمنګ یو سیرپ پیل اسسټنټ دی دا غو ذمہ داران ته خپل سرویسز پروواید کوي خو زبردست کار کوي خدای چاره ذمہ دار ته په وخت باندې مشکل او ټول انبار کور کول دا غو وس کار نه دی
مقصود خان هم د انبار اوسیدونکو دی مشهد ریډیو ته وای د پیازو ډیر لوی مقدار خراب شوه او بې ورته اله دومره کړي چې خپل شوی خرڅونه هم ځنی کروندګرو ته پوره کړي ول د سبزیانو په کرونده کې د خپل د تاوان سره مخ شوه
روخ بیا چې کوم دي په 3500 په 3200 تروړه لاړه او خراب بیا چې کوم او چې کوم مرس کړي دا کوم چې 99 پرسنټ نو د 2500 په 500 روپۍ بوجي لاړه نه خپل خرچي مولونه کړی او تیرای پکې د جب نقصان شو په غټه لیول زمیدارا چې کومه ده په انبار کېږي او د بده مرغه په انبار کې دفتر نشته ټول انبار له دوی یو کس ور کړی دی او دا غسر هم غریب سره بیا غرنګ وسایل نه چا غنی و چې هم دا دروالې او تاسو دا ورکه خدای به خیر کی
انبار د کوز محمد دو سب ډیویژن برخه ده دغه ډیویژن د زراعت د محکمې اګریکلچر انسپکټر یا زرعی افسر وارث خان سره مشهد ریډیو د دغه کروندګرو ستونزې شریک کړي نه غوول پیاز او تمرز د ګرمۍ او یخنۍ د وجې لګي لکه پسره ګرمه کې پیاز ته اوبور کول نو موري سیاتکړه
ویډیا د ویانې د پروس کالې پورې د بغه نمو لراتلې نو چونکی دا پنګس کنټرول لپاره په غنمو سپرې کېده شو په پیازو سپرې کېده شو په پروټو باندې سپرې کېده شو خو چونکی د پند لکبل هغه د ویانې سخت کالې غنمو کوم نه دی رغلي او پیاز له هم نه دی رغلي ا دا یاد دهاني ذمہدارو ترکو چې پیازو کې به اوبه نه ودري او بل خبره دا چې په ګرمۍ کې یا په ګرمه کې وبخر نه ممانعت کوي
ورسخان دا هم ول هر کله کده محکمې لخوا دوی ته ویډیا یا د سبسډي دوايان ورکړې شوې دوی به کروندګرو ته خامخا ورکوي خو د بیا ول کروندګر کو پوره تربیه نه وي د دوی دفتر یا کوونته یا به د انبار تحصیل دفتر ته باید ورشي چې د مرزونو علاج او د دوايان د پیژنګلون خبر شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
د خوست په دوو لسوالیو کې د ځوانانو د یووالي او په غیر قانوني لارو بهرنو هیواتونو ته د ځوانانو د تګ د مخنیوي په مقصد د کرکټ 15 ورځنۍ سیالۍ پیل شوې د لوبو تابع کونکي وایي د لوبو مالی لګښت افغانستان لپاره د ناروې کمیټي ورکوي او د غواړي پر راتلونکي کې د خوست د مالی لوبو ټورنمنټونه هم وشي تفصیل د مشال ریډیو خبريال نجیب لالو خیل راکړي
دا د خوست اسماعیل خیل او مندوزی پولیس والی همدارنګه د خوست مرکز اړوند د متون پوسیمه کې د ځوانانو ترمنځ د یووالي همغږي او تفریح په موخه د کرکټ د ټولو ډلو ترمنځ پیل شوی 15 ورځنۍ سیالۍ دی یاد لوبې چې په لیکون کې ادارې د عدالت غوښتنې او پیاوړتیا مؤسسه د افغانستان لپاره د ناروې کمیټه مالی ملاتړ کوي په خوست کې د یادې مؤسسې ولایتي مشر محمد حکیم مشال راډیو ته وویل دوی په راتلونکي کې غواړي د دې سیمې د یو شمېر سیمه ییزو لوبو سیالۍ هم په لاره واچوي
په پروګرام غوښتو چې د ټیمونو هم اضافه کړو او د دې کرکټ نه علاوه فرضاً سیمه ییزو لوبو لکه ښایس ښایدا کبډي د یو ته ترجیح ترڅو هغه لوبې چې موږ په ټولنه کې مانځي هغه به تر ژوندې کو
د سیمې اوسیدونکو هم د سپورت په برخه کې د کرکټ په ګډون هر ډول لوبې د ځوانانو دیوالي او هغوی ته د مثبت فکر په ورکولو کې ګټه وری بولی د سیمې یو تن مدني فعال میوان پسرلی ویل
کدا ډول ټورنمنټونه په لار واچول شي لرنه د ځوانان به د مثبت لوري طرف ته ملان وکي او د نشي موادو او د نشي موادو په ضد بکلک مبارزه وشي ځکه چې یو ځوان فکر او ځوان انرژي ولري هغه د ځواني په دور کې باید دوا کړن تر سره کې چې هغه یو تعلیم دی او بل ورزش دی
خوستي ځوانان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې کاري فرصتونه او د سالم بوختیا او امکانات لږ شوي سپورت هغه یوازینی جسمي او فکری عمل دی چې ځوانان سالم بوخت او یو موټی ساتلی شي د میټاخان د سیمې د کرکټ یو لوبغاړی جمشید الماس وایي
نو د کار نشتون د دل عامل ګرځي چې ځوانان د نشو ته یا بدو لارو ته مخه کیو نو یوازینی لار د دغه ورزش چې ځوانان سره ټولوي او د ځوانانو همغږي کوي او لار واچوي
د خوستیو ځوانانو په وینا په دې ولایت کې د کرکټ د لوبې سربیره فوټبال، والیبال، ځینې سیمه ییزې لوبې او رزمي ورزشونه هم دود دي چې په ټولو برخو کې دا ډول لوبې ترسره کیدلی شي. د برامخیرو د سیمې د کرکټ لوبډلمشر رحیم الله خاکسار وایي
په راتلونکي داسې برنامه په فوټبال کې، والیبال کې، په نورو بخشونو کې هم وختونه کوچې مونږ ته جوړې کړي. یوازنی اوس په اوس وخت کې زموږ په فکر سره یوازنی د هغه د نشه یي توکو نه د پوکې ټولنې د ځوانانو د انسجام د یولې یوازنۍ لار کرکټ، فوټبال او والیبال دغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوست په مرکز ولسوالیو همدارنګه لرې او نږدې سیمو کې د بیلابیلو لوبو دا ډول ټورنمنټونه ډېر شوي دي. کتونکي وایي د ورزش په ډګر کې دا ډول تفریحي برنامې ځوانان له نهیلۍ ژغوري او هغوی هڅوي چې د هېواد بهر ته د وتلو پر ځای په خپل هېواد کې ځان ته د کار او بوختیا فرصتونه برابر کړي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.